د یوحنا مکاشفات اول باب. دا هغه کشف دی چې خدای عیسی مسیح له ورکو چې هغه خپلو غلامانو ته هغه خبرې وښایي چې کومې به زر تر زره پیښیږي. هغه خپله فرښته خپل غلام یوحنا ته راواستوله او دا خبرې ورته وښیلې، او هغه د خدای د کلام او د عیسی مسیح گواهی ورکه. هر څه چې ولیدل، بختور دی هغه څوک چې دا لولي، او بختور دی هغه خلک چې د پیشنګویۍ دا کلام اوري او څه چې پکې لیک دی په هغه عمل کوي، ځکه چې وخت نږدې دی. د یوحنا له طرفه د ایشیا صوبې د وو جوماتونو په نوم په تاسو د فضل او سلامتی وي. د خدای له طرفه چې شته، چې وو او چې راتلونکې دی، او له هغه وو روخونو له طرفه چې د هغه د تخت د وړاندې دي، او د عیسی مسیح وفادار گواه چې له مړو نه اول ژوندی پاڅېده او د ځمکې د باچاهانو سردار دی. هغه موږ سره مینه کوي او موږ یې د خپلې وینې په قربانۍ له ګناهونو نه آزاد کو، او موږ یې د خپل خدای پلار دپاره د باچاهت کاهنان جوړ کړلو. دا هغه لویي او طاقت دی تل تر تله قایم وي. آمین. ګورئ، هغه په وریځو کې راځي، هر څوک به یې په خپلو سترګو وویني، او هغوی به یې هم چا چې سوری کړی و، او د دنیا ټول خلک به په هغه ویر کوي، دغه شان به وي. آمین. قادر مطلق خدای وایي چې زه الاول او الاخر یم، چې شته، چې وو او چې راتلونکی دی. زه ستاسو ورور یوحنا په تکلیف، په بادشاهۍ او په صبر کې تاسو سره خپل عیسی کې شریک یم. زه د خدای د کلام او د عیسی په هکله د گواهۍ ورکولو په وجه د پتموس نومې په جزیره کې قید وم، او د مالک په ورځ یعنی د اتوار ورځ وه چې روح په ما غلبه وکړه. نو ما د خپل شانه یو اوچت آواز واورېده چې د سرنا په شانو. هغه ما ته وویل چې څه چې وینې هغه په یو کتاب کې ولیکه، او واړو جوماتونو ته یې ولیږه، یعنی افسوس، سمورنا، پرګمون، تواتیرا، سردیس، فلدلفیا او لودوکیا ته. زه ورپسې راوګرځېدلم چې دا څوک دی چې ما سره خبرې کوي، او کله چې زه راوګرځېدلم نو ما د سرو زرو و ډیوټونه ولیدل، او د دې ډیوټونو په مینځ کې یو د ابن آدم په شانو چې تر خپو پورې یې چوغه اغوستې وه، او په سینه یې د سرو زرو سینه بند تاو کړی و. د سر ویښته یې لکه د واورې یا سپینې وړۍ په شان سپین و، او سترګې یې د اور د شغلو په شان وې، او خپې یې د زیړو په شان ځلېدلې چې په بټۍ کې سره شوي وي، او آواز یې د تیزو اوبو په شانو، او هغه په ښي لاس کې وستوري نیولی و، او د هغه د خولې نه یوه تیزه دوه مخې توره راووتله، او د هغه څیره د تیز نور په شان ځلېده. کله چې هغه ما ولیده نو زه لکه د مړي د هغه په خپو کې پرېوتلم، خو هغه خپل ښی لاس په ما کېښودلو او وی ویل، یریږه مه، زه الاول او الاخر یم او القیوم. زه مړم خو اوس تل تر تله ژوندی یم، او د مرګ او د عالم ارواح کنجیانې ما سره دي. د دې دپاره هغه هر څه ولیکه، څه چې ته وینې، څه چې اوس دي او څه چې راتلونکي دي. تا چې زما په ښي لاس کې وستوري لیدلی دي، او هغه و د سرو زرو ډیوټونه، د هغې راز دا دی چې وستوري د و جوماتونو فرښتې دي، او دا و ډیوټونه و جوماتونه دي. د یوحنا مکاشفات دویم باب. د افسوس د جومات فرښتې ته ولیکه، هغه درته خبرې کوي چا چې وستوري په خپل لاس کې نیولی دي، او د سرو زرو د و ډیوټونو په مینځ کې ګرځي. زه ستا په کارونو، په خوارۍ او په صبر خبر یم. زه په دې خبر یم چې ته ګناهګار خلک نشي زغملی. تا د رسولانو ازمیخ وکړو چې ځان ته رسولان وایي خو نه دي او دروغجن دې ثابت کړي دي. ته صبر لرې، تا زما د نوم په خاطر زغم وکړو او ستومانه نشوې. خو زه ستا په خلاف دا خبره کوم چې تا غړومبۍ مینه پرېښې ده. فکر وکړه چې ته د څومره اوچت ځای نه پرېوتلې. توبه وباسه او هغسې کار وکړه لکه چې مخکې دې کړی و. که ته توبه ونه باسې نو زه به درشم او ستا ډیوټ په د خپل ځای نه لرې کړم. خو بیا هم یوه خبره ستا په حق کې شته چې ته د نیکلیانو د کارونو نه نفرت کوې لکه چې زه یې ترې کوم. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. هر هغه څوک چې بریالی شي نو زه به د ژوندون د ونې نه د میوې د خوړلو اختیار ورکم چې د خدای په جنت کې ولاړه ده. د سمرنا د جومات فرښتې ته ولیکه، څوک چې الاول او الاخر دی، چې مړ شو او بیا ژوندی شو، هغه داسې وایي: زه خبر یم چې ته څومره خوار او په تنګسیا کې یې، خو بیا هم ته شتمن یې. زه د هغه خلکو د کفر ویلو نه خبر یم چې ځان ته یهودیان وایي خو دی نه، دا د شیطان د ډلې دي. د راتلونکو تنګساو نه یریږه مه. ابلیس په له تاسو نه ځینې بندیخانو ته واچوي چې تاسو وازمایلی شي او تر لسو ورځو پورې به په تاسو تنګسیا وي، خو تر مرګه پورې وفادار پاتې شه او زه به د ژوندون تاج در په سر کم. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. هر هغه څوک چې بریالی شي نو دوی مرګ به هغه ته هیڅ عذاب نشي رسولی. د پرګمون د جومات فرښتې ته ولیکه: هغه څوک چې تیره دوه مخې توره لري هغه داسې وایي: زه خبر یم چې ته چرته اوسې. دا هغه ځای دی چرته چې د شیطان تخت دی او ته زما په نوم مضبوط ولاړ یې. تا په هغه وخت هم د خپل ایمان نه انکار ونه کړ کله چې زما وفادار گواه انتیپاس ستاسو په هغه ښار کې ووجل شو چرته چې شیطان اوسیږي. خو زه ستا برخلاف د یو څو خبرو شکایت لرم چې تاسو په کې هلته څه کسان شته چې د بلعام د تعلیم پیروي کوي. هغه بلک ته وښول چې بني اسرائیل د لارې نه خطا کی او دا ترغیب ورکه چې د بوتانو قربانۍ دی وخوري او حرامکاري دی وکي. او هم دغه شان په تاسو کې ځینې کسان شته چې د نیکلیانو د تعلیم پیروي کوي. نو توبه وباسه، ګینې زه به درشم او په هغه توره به د هغوی سره جنګ وکم کم چې زما د خولې نه راوځي. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. هر هغه څوک چې بریالی شي نو زه به هغه له پټ شوي من او یو سپین کاڼی ورکم او په هغه کاڼي به یو نوی نوم لیکلی وي چې بې له هغه چا نه چې ورکولی شي بل هیچ چا ته به معلوم نه وي. د تواتیره د جومات فرښتې ته ولیکه: د خدای زوی داسې فرمایي چې د چا سترګې چې د اور د شغلو په شان دي او چې خپې د زیړو په شان ځلیږي، زه ستا د ټولو کارونو نه خبر یم، یعنی ستا مینه، وفاداری، ښه خدمت او ستا صبر راته معلوم دی. وروسته خو تا د وړاندې نه هم غوره کارونه کړي دي، خو بیا هم ستا په خلاف دا شکایت لرم چې تا هغه ایزبلی نومې ښځه زغمې چې ځان ته پیغمبره وایي او زما خادمانو ته د حرامکارۍ ترغیب ورکوي او د بوتانو د قربانۍ د خوړلو اجازت ورکوي. ما هغې ته د توبې ویستلو وخت ورکړ خو هغې د خپلې حرامکارۍ نه د توبې ایستو نه انکار وکړو. نو زه به هغه په کټ وغورځوم او هغوی چې ورسره زنا کړې ده زه به یې په ډېره سخته تنګسیا کې راګیر کړم تر څو چې هغوی د هغې د کړو نه توبه ونه باسي. او د هغې بچی به په مرګ وژنم. په دې به ټول جوماتونه دا سبق حاصل کی چې زه د بني آدمو د زړونو او د خیالاتو نه خبر یم، او دا چې زه به تاسو ټولو ته د خپل عمل په مطابق جزا درکم. ای د تواتیرا نور اوسیدونکو، چې دا تعلیم نه منئ او له هغه نه ناخبر یئ کومې ته چې هغوی د شیطان پټ او جور چال وایي، زه تاسو ته وایم چې زه به په تاسو نور بار وانه چوم. بس په هغه څه تر هغې ټینګ پاتې شئ تر څو چې زه در نه شم. هغه څوک چې بریالی شي او هغه چې زما د وینا په مطابق تر اخره عمل کوي، نو زه به ورله په قومونو اختیار ورکوم. هغه به پی د اوسپنې په امسا حکومت کوي او د خاورو د لوښو په شان به ټوټې ټوټې کی. هغه اختیار ما ته خپل پلار نه راکړی شوی دی، او زه به هغه ته د سبایي ستوری ورکم. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. د یوحنا مکاشفات دریم باب. د سردیس د جومات فرښتې ته ولیکه، څوک چې د خدای وروخونه او وستوري لري هغه دا وایي چې زه ستا په ټول عمل خبر یم، چې ته تش په نوم ژوندی خو یې مړ. بیدار شه او څه چې پاتې دي هغه مضبوط کا، ګینې هغه به مړ شي. ستا یو کار مې هم زما د خدای په نظر کې پوره ونه لیدلو. کم تعلیم چې تا وموندلو او واورېدلو هغه یاد لره او عمل پې کوه او توبه وباسه. که ته بیدار نه شې، نو زه به د غل په شان در شم او ته به زما د راتلو د وخت نه خبر نه شې. خو بیا هم په سردیس کې تاسو سره ځینې داسې کسان شته چې هغوی خپلې جامې پلیتې کړې نه دي. هغوی به ما سره په سپینو جامو کې ګرځي ځکه چې هغوی لایق دي. هر هغه څوک چې بریالی شي، نو هغه ته به دغسې سپینې جامې ورواغوستولی شي، او د هغه نوم به زه هیڅکله هم د ژوند له کتاب نه ونه باسم. او زه به د خپل پلار او د هغه د فرښتو د وړاندې د هغه د نوم اقرار وکم چې هغه زما خپل دی. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. د فیلدلفیا د جومات فرښتې ته ولیکه، هغه څوک چې قدوس او رښتینی دی او چې ورسره د داود کنجي ده او چې دروازه خلاصه کی نو هیڅوک به یې بنده نه کی، او چې دروازه بنده کی نو هیڅوک به یې خلاصه نه کی. هغه داسې وایي چې زه ستا د ټولو کارونو نه خبر یم، او ګوره تا ته مې ستا په وړاندې یوه دروازه خلاصه کړې ده چې هیڅوک یې بندولی نه شي. زه پوهیږم چې ستا طاقت کم دی، خو بیا هم تا زما کلام منلی دی او زما د نوم نه منکر شوی نه یې. ګوره د شیطان د ډلې نه به ځینې راولم چې ځان ته یهودیان وایي خو نه دي، بلکې فریبیان دي. هغوی به در شي او ستا په خپو به پریوزي، او هغوی دې په دې پوه شي چې ته زما محبوب یې، ځکه چې تا زما د صبر کلام منلی دی او مضبوط پی ولاړ یې. زه به هم تا د هغه ازمیخ نه چې د ټولې دنیا په خلکو راتلونکې دی بچ کم. زه به زر در شم او څه چې در سره دي هغه کلک ونیسه چې هیڅوک تې د خپل تاج نه محرومه نه کی. څوک چې بریالی شي زه به هغه د خپل خدای په کور کې لکه د ستنې ودروم، هغه به هیڅکله تې بهر نه شي. زه به د خپل خدای نوم په هغه باندې ولیکم، او د خدای د خار نوم هم چې نوی بیت المقدس دی چې د خدای له طرفه به له اسمان نه راکوزیږي، او خپل نوی نوم به هم په هغه باندې ولیکم. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جوماتونو ته څه وایي. د لودیکیا د جومات فرښتې ته ولیکه، دا د هغه چا کلام دی چې ورته آمین وای، چې هغه وفادار رښتینې گوا ده، او د هغه په وسیله خدای هر څه پیدا کړل. هغه فرمایي چې زه ستا د ټولو کارونو نه خبر یم، ته خو نه یخ یې او نه ګرم، کاشک چې ته یا خو یخ وې یا ګرم، خو چونکې نه خو ته ګرم یې او نه یخ، بلکې تړم یې، زه به تا د خپلې خولې نه اوتوکم. ته وایې چې زه څومره شتمن یم او دولتمند شوی یم او د څه سیز حاجتمند نه یم. حقه خو دا ده چې ته په دې نه پوهېږې چې ته څومره قابل رحم، بدنصیب، خوار، ړون او بربن یې. زه تا له دا سلا درکوم چې له ما نه په اور کې صفا شوي سره زر واخله چې شتمن شې، او سپینې جامې واخله چې ته خپل بربنډتوب شرم پې پټ کې، او د سترګو رانجه رانه واخله چې ته بینا شې. هر چا سره چې مینه لرم هغوی زه ملامت کوم او په ادب یې ساتم، نو ځکه غیرت وکه او توبه وکه. ګوره، زه په دروازه ولاړ یم او ور ټکوم، او که څوک زما آواز واوري او ور خلاص کی، نو زه به ورننوزم او د هغه سره به ډوډۍ وخورم او هغه به ما سره وخوري. چې څوک بریالی شي نو هغه به په خپل تخت کینوم لکه څنګه چې زه بریالی شوم، او د خپل پلار سره په تخت کیناستلم. هغه څوک چې د اورېدلو غوږونه لري هغه دې واوري چې روح القدس جماعتونو ته څه وایي. د یوحنا مکاشفات سلورم باب. د دې نه پس ما وکتل او څه ګورم چې په آسمان کې یو پرانیستی ور دی، او ما د مخکې په شان لکه د سورنا آواز واورېدو چې ما ته یې ویل، دلته راوخیجه، زه به تا ته دا وښایم چې د دې نه پس به خامخا کیږي. سمدستی ما د روح القدس په وسیله رویا ولیده چې په آسمان کې یو تخت و، او په تخت یو کس ناست و چې د زبرجد او عقیق په شان پړکېده، او د تخت نه چاپیره د بوډۍ ټالو چې د زمرودو په شان پړکېده، او د تخت نه ګیر چاپیره سلیریش نور تختونه، او په هغوی سلیریش مشران ناست و چې سپینې جامې اغوستوې او د سرو زرو تاجونه یې په سر و، او د تخت نه د برېښنا رڼا او د تندر آوازونه راختل، او د تخت نه وړاندې و مشعلونه بلیدل چې د خدای ورو خونه دي، او وړاندې یې د شیشې سمندر چې د بلور په شان ښکارېدو، او د تخت نه چاپیره سلور حیوانانو چې وړاندې وروستو یې سترګې وې. اول حیوان د زمری په شان و، دویم د غوی په شان، دریم د بنیادم سیره لرله، او سلورم لکه د الوتونکې اوکاب په شان و. دې سلورو حیوانانو چې هر یو شپږ وزرې لرلې او هر طرف ته سترګې وې، شپه او ورځ بغیر د دمې دا سنا ویله، قدوس 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 رب القادر، د ټولو هغه چې و چې دی او چې راتلونکی دی. او هر کله چې حیوانان د هغه چې پتخ ناست دی او تل تر تله ژوندی دی لویې عزت او شکرګزاری وکړي، نو هغه سلیریش مشران هم چې پتخ ناست دي هغه ته په سجده پریوزي او عبادت یې کوي چې تل تر تله ژوندی دی، او هغوی خپل تاجونه د تخت د وړاندې کیږدي او په چغو شي، ای زمونږ مالک خدایا، ته د عزت، لویه او قدرت مالک یې، ځکه چې تا هر څه پیدا کړل او دا ستا په مرضی پیدا شول او په وجود کې راغلل. د یوحنا مکاشفات پنځم باب. څوک چې پتخ ناستو، ما د هغه په ښي لاس کې یو کتاب ولیده چې دننه او بهر لیک پیو او و مهرونه پې لګېدلي و. ما یوه طاقتوره فرښته ولیده چې په چغو یې ویل چې څوک د دې قابل دی چې کتاب پرانیزي او مهرونه مات کی، خو هیڅوک هم نو، نه په اسمان کې، نه په ځمکه او نه د ځمکې د لاندې و چې کتاب یې خلاص کړی وې او یا یې دننه کتلی وې. زما اوښکې بایدلې ځکه چې هیڅوک هم د دې لایق نو چې دا کتاب یې پرانیستلی شو یا چې یې ورته کتلی شو. خو په مشرانو کې یو راته وویل چې جاړه مه، ځکه چې د یهودا د خیل زمری چې د داود د اصل نه دی هغه بریالی شوی دی چې کتاب پرانیزي او و مهرونه یې مات کی. بیا ما د تخت په مینځ کې د څلورو حیوانانو او د مشرانو په دایره کې لکه یو حلال شوی ګډورې ولاړ ولیدو او د هغه وخ کورونه او وې سترګې وې چې د خدای وروحونه دي چې ټولې دنیا ته لیږلی شوي دي. او ګډورې ورغې او په تخت ناس د ښي لاس نه یې هغه کتاب واغستو. کله چې هغه واغستو نو څلور حیوانان او څلیرش مشران د هغه ګډورې په وړاندې په سجده شول او د هر یو مشر سره یو ستارو او ورسره د خوشبویۍ نه ډک د سرو زرو جامونو چې د پاکانو دعاګانې دي. او هغوی یوه نوې سندره ویله چې ته د دې لایق یې چې کتاب واخلې او مهرونه یې مات کې، ځکه چې ته حلال کړی شوی او په خپلې وینه دې د خدای دپاره له هر خیل، له هرې ژبې او له هر قوم او امت خلک په بیه واغستل او له هغوی نه تا د کاهنانو بادشاهي جوړه که چې زموږ د خدای خدمت وکي او هغوی به په ځمکه بادشاهي کوي. بیا چې ما وکتل نو د بېشمېره فرښتو اوازونه مې واورېدل چې هغه د تخت او د حیوانانو او د مشرانو نه چاپېره وې او د هغوی شمار په زرګونو او لکونو کې و او هغوی په زوره چغې وهلې چې هغه ګډورې چې حلال کړی شو د دې لایق دی چې ټول قدرت، دولت، حکمت، لویی، عزت، شان او تعریف عمومي. او بیا ما واورېدل چې ټول مخلوقات چې په اسمان کې، په ځمکه باندې، د ځمکې د لاندې یا په سمندر کې دي هغوی ټولو چغې وهلې چې د هغه چا څوک چې پتخ ناست دی او ګډورې ته شکر، عزت، شان او قدرت دی تل تر تله وي. او دا څلورو حیوانانو آمین پې ووي او مشران د عبادت دپاره په سجده پرېوتل. د یوحنا مکاشفات شپږم باب. بیا ما ولیدل چې هغه ګډورې په وو مهرونو کې یو مهر مات که او ما د څلورو حیوانانو نه په یوه کې د تندر په شان د آواز واورېدو چې راشه. او ما وکتل چې هلته یو سپین اسو او د سواره سره یې لینده وه، هغه ته تاج ورکړی شو او هغه په اس سور لاړو چې فتح بیا مومي. هر کله چې ګډوري دویم مهر مات کو نو ما واورېدل چې دویم حیوان وایي چې راشه. او یو بل اس راغې چې تک سرو او د هغه سواره ته دا اختیار ورکړی شو چې د ځمکې نه امن یوسی او چې سړی یو بل وژني او هغه ته یوه لویه توره ورکړی شوه. کله چې ګډوري دریم مهر مات که نو ما د دریم حیوان دا آواز واورېده چې راشه. نو زه څه ګورم چې یو تور اس راغې او د هغه د سواره په لاس کې یوه تله وه. او ما د څلورو حیوانانو د مینځه یو آواز واورېده چې ویل یې چې د ټولې ورځې مزدوري د درې پاوه غنمو په سر او د ټولې ورځې مزدوري د نهه پاوه اوربشې په ډوډۍ، خو د خونانو تیل او شرابو ته نقصان مه رسوئ. کله چې ګډوري څلورم مهر مات کو نو ما د څلورم حیوان دا آواز واورېده چې راشه. او زه څه ګورم چې زیړ اسو او د سواره نوم یې مرګو او عالم ارواح ورپسې جوخ را روانو. هغوی ته د څلورمې برخې ځمکې اختیار ورکړی شوی چې په جنگ، په قحط، په وبا او په ځنګلي ځناورو خلک مړه کي. هر کله چې ګډوري پنځم مهر مات کو نو ما د قربانګاه د لاندې د هغه خلکو روخونه وکتل چې د خدای د کلام او د خپلې ګواهۍ په وجه قتل کړی شوي وو. هغوی په زوره چیغه کړه چې مالکه، پاکه او رښتونې خدایه، تر څو به فیصله ونه کړې او د ځمکې د اوسیدونکو نه به زموږ د وینې بدل وانخلې. هر یو ته سپینه چوغه ورکړی شوه او ورته وویلی شول چې لږ شان تر هغې صبر وکئ چې ستاسو ټول رونه او په خدمت کې ملګري ستاسو په شان ونه وجل شي. بیا ما وکتل چې ګډوري شپږم مهر مات که او یوه سخته زلزله راغله او نور د جنازې د ټاټ په شان تور شو او سپوږمۍ لکه د وینو سره شوه او ستوري له اسمان نه په ځمکه داسې راپریوتل لکه چې د انځر نه د سیلۍ په وچه کچه میوه راپریوزي او اسمان داسې پناه شو لکه کتاب چې ټپ کړی شي او هر غر او هره جزیره د خپل ځایه وخوځېده. نو بیا د ځمکې باچهانو، سردارانو، جرنیلانو، شتمنو، طاقتورو، غلامانو او آزادو ټولو خلکو په غارونو او د غرونو په ګټانو کې خپل ځانونه پټ کړل او هغوی غرونو او ګټانو ته چیغې کې چې په موږ راپریوځئ او موږ د تخت د پاسه ناس د مخې نه او د ګډوري د غضب نه پټ کئ، ځکه چې د هغوی د غضب لویه ورځ راغلې ده او څوک ورته ټینګېدی شي. د یوحنا مکاشفات وم باب. د دې نه پس ما سلور فرښتې د ځمکې په سلورو ګوټونو ولاړې ولیدلې او سلور واړه بادونه یې ځکه راټینګ کړي وو چې په سمندر، ځمکه یا په یوه اونه باد اونه لګي. بیا ما بله فرښته له نورخاتنه پراختو ولیده چې د رب الحی مهر ورسره و او هغه سلورو فرښتو ته یې په زوره وویل چې چاته په ځمکه او سمندر د نقصان ورکولو اختیار ورکړی شوی و، تر هغې سمندر، ځمکې او اونو ته نقصان مه رسوئ تر څو چې موږ د خدای مهر د هغه د خادمانو په تندو نه وي لګولې. او ما چې د هغوی شمار واورېده چاته چې مهرونه لګول شوي او د اسرائیل د ټولو خیلونو نه په یو لک سلور سلویخ زرو مهر ولګول شو، دولس زره له یهودا د خیل نه، دولس زره د روبین له خیل نه، دولس زره له ګاډ له خیل نه، دولس زره د اشیر له خیل نه، دولس زره د نفتالی له خیل نه، دولس زره د منشا له خیل نه، دولس زره د شمغون له خیل نه، دولس زره د لیوی له خیل نه، دولس زره د یساکار له خیل نه، دولس زره د زبولون له خیل نه، دولس زره د یوسف له خیل نه او دولس زره د بنیامین له خیل نه. او له دې نه پس ما د خلکو لویه ګڼه ولیده چې بېشماره وه، دا د ټولو قومونو، د ټولو خیلونو او د مختلفو ژبو د ویونکو خلکو جمع د تخ او د ګډوري د وړاندې ولاړه وه. او هغوی سپینې جامې اغوستې وې او د کجورو څانګې یې په لاسونو کې نیولې وې او په زوره یې دا چیغې وهلې چې خلاصون زموږ د خدای دی چې په تخ ناست دی او د ګډوري او د تخ چاپیره چې څومره فرښتې ولاړې وې او مشران او سلور حیوانان او ټولې فرښتې د تخ په وړاندې پړ مخې پرېوتل او د خدای عبادت یې وکړو چې چیغې یې وهلې چې آمین، برکت، لویی، حکمت، شکرګزاري، عزت، قدرت او زور دې تل تر تله زموږ د خدای وي، آمین. بیا په مشرانو کې یو ماته مخ راواړولو او تپوس یې وکړو چې دا خلک چې سپینې جامې اغوستې دي څوک دي او د کمی راغلی دي. ما جواب ورکړ چې زما مالکه، ته خبر یې نه چې زه. بیا هغه ماته وویل چې دا هغه کسان دي چې د لویې تنګسیانه راغلی دي، هغوی خپلې جامې د ګډوري په وینو وینځلې او سپینې کړي دي ځکه خو دوی د خدای د تخت د وړاندې ولاړ دي او د خدای په کور کې شپه او ورځ د هغه په عبادت کې لګیا دي او هغه چې په تخت ناست دی به د دوی سره اوسیږي. دوی به بیا هیڅکله نوږی کیږي نه تږی کیږي، نور به دوی نه تنګوي او نه به تیزه ګرمي تکلیف وررسوي، ځکه چې کم ګډوری چې د تخ په منځ کې دی هغه به د دوی شپونکی وي او دوی به د ژوند د اوبو چینو ته بیایي او خدای به د دوی د سترګو نه ټولې اوښکې پاکې کړي. د یوحنا مکاشفات اتم باب. بیا هغه پنځمې فرښتې خپله سورنا وغږوله او ما یو ستوری ولیده چې د اسمان نه ځمکې ته راپریوتی و او هغه ستوري ته د عالم ارواح کنجیانې ورکړی شوې وې. د دې سره هغه عالم ارواح پرانیستلو او د هغه کندې نه د لویې بټۍ په شان لوګی راوختلو او د عالم ارواح لوګي نور او باد تور کړل. بیا د لوګي نه په ځمکه مولخان راغلل او هغوی ته د ځمکې د لړمانانو په شان اختیار ورکړی شو. هغوی ته دا ویلی شوي و چې وښو ونو او بوټو ته هیڅ نقصان ونه رسوئ، خو بس هغه کسانو ته ټک ورکئ د چا په تندي چې د خدای مهر نو لګېدلې. هغوی ته د وجلو اختیار نه، خو تش لکه د لړم د لشي تر پنځو میاشتو پورې د عذابولو اختیار ورکړی و. په دې دوران کې به دا کسان په زارو مرګ وغواړي، خو دوی به یې ونه مومي. هغوی به د مرګ خواهش لري، خو مرګ به تې تښتي. دا مولخان جنگ ته د تیار کړو اسونو په شان لیدلی شول او په سرونو یې د سرو زرو په شان تاجونه و او د هغوی مخونه د انسان په شان و او ویښته یې د ښځو په شان او د هغوی غاښونه د ازمرو د غاښونو په شان و او د اوسپنې په شان زغرې یې اغوستی وې او د هغوی د وزرو آواز اسونو او بګیانو په شان و. کمې چې د جنگ میدان ته ځي د هغوی لکۍ د لړمانانو په شان وې چې پکې لشې وې او د هغوی په لکو کې د بنیادمو د غذابولو تر پنځو میاشتو طاقت و او د دوی بادشاه د عالم ارواح فرښته وه چې په عبرانۍ کې د هغې نوم ابدون او په یونانۍ ژبه کې اپلیون دی، یعنی تبا کوونکې. اوس اولنی افسوس تیر شو، خو دوه نور لا راتلونکي دي. بیا هغه شپږمې فرښتې خپله سورنا وغږوله او ما یو آواز واورېده کوم چې د خدای په وړاندې ولاړ د سرو زرو په قربانګاه د څلورو ښکرونو د میز نه راووته. هغه شپږمې فرښتې ته وویل چې د چا سورنا وه چې د لوی فرات دریاب د غاړې نه هغه تړلې څلور فرښتې ازادې کا. نو هغه څلور فرښتې ازادې کړی شوې چې د درېمې برخې بنی آدم د مړکولو دپاره د دې کال د دې میاشتې د دې ورځې او د دې ساعت دپاره تیارې کړی شوې وې او ما د هغوی د رسالو د سورو شمار شل کروړه واورېده. دغسې ما هغه اسونه او د هغې سواره په رویا ولیدل. هغوی د اور په شان ځل کېدونکې سرې اسماني رنګې او د ګوګړو په شان زیړې زغرې یې اغوستې او د اسونو سرونه د ازمرو د سرونو په شان و او د خولې نه اور لوګې او ګوګل راوتل. دا درې افتونه لکه اور لوګې او ګوګل چې د هغوی د خولې نه راوتل په هغوی یې درېمه حصه بنی آدم مړه کړل. د اسونو طاقت په خوله او په لکو کې هم و، ځکه چې لکۍ د مارانو په شان وې چې سرونه یې وو او په هغوی یې خلک عذابول. باقي پاتې شوي خلک چې په دې آفتونو کې مړه شوي نه وو د خپلو عملونو نه توبه ونه ویسته او نه یې د شیطانانو او د سرو زرو سپینو زرو د کوټو د کاڼو او د لرګونه د جوړ شوي بوتانو د عبادت کولو نه توبه ویستله. کم بوتان چې کتلی نشي، نه اوریدلی شي او نه خوځېدلی شي، او نه هغوی د خپلو قتلونو، د خپلې جادوګرۍ، خپلې حرامکارۍ او نه یې د خپلو ډاکو نه توبه وویستله. د یوحنا مکاشفات نهم باب. بیا هغه پنځمې فرښتې خپله سورنا وغږوله، او ما یو ستوری ولیده چې د اسمان نه ځمکې ته راپریوتی و، او هغه ستوري ته د عالم ارواح کنجیانې ورکړی شوې وې. د دې سره هغه عالم ارواح پرانیستلو، او د هغه کندې نه د لویې بټۍ په شان لوګی راوختلو، او د عالم ارواح لوګي نور او باد تور کړل. بیا د لوګي نه په ځمکه مولخان راغلل، او هغوی ته د ځمکې د لړمانانو په شان اختیار ورکړی شو. هغوی ته دا ویلی شوي و چې وښو، ونو او بوټو ته هیڅ نقصان ونه رسوئ، خو بس هغه کسانو ته ټک ورکئ د چا په تندي چې د خدای مهر نو لګېدلې. هغوی ته د وجلو اختیار نه، خو تش لکه د لړم د لشي تر پنځو میاشتو پورې د عذابولو اختیار ورکړی و. په دې دوران کې به دا کسان په زارو مرګ وغواړي، خو دوی به یې ونه مومي. هغوی به د مرګ خواهش لري، خو مرګ به تی تختي. دا مولخان جنگ ته د تیار کړو اسونو په شان لیدلی شول، او په سرونو یې د سرو زرو په شان تاجونه و، او د هغوی مخونه د انسان په شان و، او ویښته یې د ښځو په شان، او د هغوی غاښونه د ازمرو د غاښونو په شان و، او د اوسپنې په شان زغرې یې اغوستی وې، او د هغوی د وزرو آواز اسونو او بګیانو په شان و. کمې چې د جنگ میدان ته ځي، د هغوی لکۍ د لړمانانو په شان وې چې پکې لشې وې، او د هغوی په لکو کې د بنی ادمو د غذابولو تر پنځو میاشتو طاقت و، او د دوی بادشاه د عالم ارواح فرښته وه چې په عبرانۍ کې د هغې نوم ابدون او په یونانۍ ژبه کې اپلیون دی، یعنی تبا کوونکې. اوس اولنی افسوس تیر شو، خو دوه نور لا راتلونکي دي. بیا هغه شپږمې فرښتې خپله سورنا وغږوله، او ما یو آواز واورېده کوم چې د خدای په وړاندې ولاړ د سرو زرو په قربانګاه د څلورو ښکرونو د میز نه راووته. هغه شپږمې فرښتې ته وویل چې د چا سورنا وه چې د لوی فرات دریاب د غاړې نه هغه تړلې څلور فرښتې ازادې که. نو هغه څلور فرښتې ازادې کړی شوې چې د درېمې برخې بنی آدم د مړکولو د پاره د دې کال، د دې میاشتې، د دې ورځې او د دې ساعت د پاره تیاری کړی شوې وې. او ما د هغوی د رسالو د سورو شمار شل کروړه واورېده. دغه سیما هغه اسونه او د هغې سواره پرویا ولیدل. هغوی د اور په شان ځل کېدونکې سرې اسماني رنګې او د ګوګړو په شان زیړې زغرې یې اغوستې، او د اسونو سرونه د ازمرو د سرونو په شان و، او د خولې نه اور، لوګې او ګوګل راوتل. دا درې افتونه لکه اور، لوګې او ګوګل چې د هغوی د خولې نه راوتل، په هغوی یې درېمه حصه بنی آدم مړه کړل. د اسونو طاقت په خوله او په لکو کې هم و، ځکه چې لکۍ د مارانو په شان وې چې سرونه یې وو، او په هغوی یې خلک عذابول. باقي پاتې شوي خلک چې په دې آفتونو کې مړه شوي نه وو، د خپلو عملونو نه توبه ونه ویسته، او نه یې د شیطانانو او د سرو زرو، سپینو زرو، د کوټو، د کاڼو او د لرګونه، د جوړ شوي بوتانو د عبادت کولو نه توبه ویستله. کم بوتان چې کتلی نشي، نه اوریدلی شي او نه خوځېدلی شي، او نه هغوی د خپلو قتلونو، د خپلې جادوګرۍ، خپلې حرامکارۍ او نه یې د خپلو ډاکو نه توبه وویستله. د یوحنا مکاشفات لسم باب. بیا ما یو بل طاقتور فرښتہ له اسمان نه پر راکوزیدو ولیده چې په وریس کې یې خپل ځان غښتی و او چې د بوډۍ ټال یې په سر و. څیره یې د نور په شان ځلېده او خپې یې د اور د ستنو په شان وې او د هغې په لاس کې یو ورکوټی پرانیستلی کتاب و. هغې خیخ پا په سمندر کې خودله او ګسخ پا یې په ځمکه کې خودله. بیا هغې د ازمري د غړمبا په شان یوه لویه چیغه وویستله او کله چې هغې چیغې کړلې نو و تندرونه وګړزېدل. ما د هغو و تندرونو د آوازونو نه پس لیکل، خو ما د اسمان نه دا آواز واورېده چې دا پټو ساته، هر څه چې و تندرونو ویلی دي دا ملیکا. بیا هغه فرښتہ چې ما په سمندر او په ځمکه ولاړه لیدلې وه هغې خپل ښی لاس اسمان ته اوچت که او په هغه چای قسم وخوړلو چې تل تر تله ژوندی دی او په اسمان، ځمکه، سمندر او په دوی کې یې هر څه پیدا کړي دي چې اوس نور ډیل نه دی پکار. خو هر کله چې د اومې فرښتې د سورنا غږولو وخت راځي نو د خدای پټ مطلب لکه څنګه چې هغه خپلو خادمانو نبیانو ته زیری ورکړی دی به پوره شي. هغه آواز چې ما له اسمان نه اورېدلی و ما سره بیا په خبرو شو او وی ویل چې لاړ شه او په سمندر او په ځمکه ولاړې فرښتې د لاسه هغه پرانیستلی کتاب واخله. نو بیا زه هغه فرښتې ته لاړلم او ورته مې وویل چې ما له هغه پرانیستلی ورکوټی کتاب راکه. نو هغې وویل چې واخله او وی خوره، دا به ستا خېټه ترخه کي سره د دې چې ستا په خوله کې به خون لکه د شاتو خوږ وي. نو ما هغه ورکوټی پرانیستلی کتاب د فرښتې د لاسه واغستو او اومې خوړلو او په خوله یې لکه د شاتو خوند راکو. خو چې مې تیر کو نو زما خېټه یې ترخه کا. بیا هغوی ما ته وویل چې ضروری دی چې بیا په ډیرو خلکو او قومونو او جبو او بادشاهانو ته پیشګویي وکې. د یوحنا مکاشفات یولسم باب. ما ته د ګس په شان یوه اوږده لخته راکړی شوه او راته یې وویل چې اوس پورته شه او د خدای د کور او قربانګاه کچ که او د عبادت کوونکو تعداد شمار که، خو د خدای د کور بهرنۍ غولی مه کچ کوه، ځکه چې هغه غیر قومونو له ورکړی شوی دی او هغوی به دا پاک خار تر دوه څلویښتو میاشتو پورې پایمال کی. او زه به خپل دوه گواهان د ټاټ جامې اغوستې د پیشګویۍ دپاره مقرر کم او دوی به تر دولس سوه شپېتو ورځو پورې نبوت کوي. دا هغه دوه د خونه ونې او دوه ډیوټونه دي کم چې د ځمکې د مالک د وړاندې ولاړ دي. که څوک دوی ته نقصان رسول غواړي نو د دوی د خولې نه اور راوورېږي او د دوی دښمنان به اونغاړي. او دغه شان به هغه هر څوک چې دوی ته نقصان رسول غواړي مړه شي. دوی اختیار لري چې اسمان بند کی چې بیا د دوی د نبوت په دور کې باران اونه شي، او دوی هم اختیار لري چې له اوبو نه وینې جوړې کی او په ځمکه د خپلې مرزای په مطابق آفتونه راولي. او چې دوی خپله گواهی پوره کی نو د عالم ارواح نه به ځنګلي زناور راوزي او د دوی سره به جنگ اونخلوي او غالب بشي او مړه به کی او د هغوی لاشونه به د لوی خار په کوڅو کې پراته وي، چرته چې د هغوی مالک هم په سولی شوی و چې د مثال په طور ورته سدوم او مصر ویلی شي. تر درې نیمو ورځو پورې به خلک د هر خیل، د هر ژبې او د هر قوم د دوی لاشونو ته ګوري او د دوی د لاشونو د خخولو اجازت به ورنه کي. د ځمکې ټول خلک به ورته په سترګو کې خاندي او خوشحالۍ به کوي او یو بل ته به ډالۍ ورکوي، ځکه چې د دغه دوو نبیانو د ځمکې ټول خلق عذابول، خو د درې نیمو ورځو نه پس خدای په هغوی کې د ژوندون روح واچولو او هغوی په خپلو خپو ودرېدل، او چا چې دا ولیدل هغه ټول ویرېدل. بیا دوی یو اوچت آواز له اسمان نه واورېده چې ویل یې چې دلته راشئ، او هغوی په وریځو کې اسمان ته لاړل او دشمنانو هغوی ته کتل. هم په دغه وخت یوه سخته زلزله راغله، د ښار لسمه حصه راوغورځېدله، او 2000 کسان په دې زلزله کې هلاک شول، او نورو په یره کې د اسماني خدای ثنا وویله. دویم افسوس تیر شو، خو درېم زر راتلونکی دی. بیا ومې فرښتې خپله سورنا وغږوله، او په اسمان کې په زوره دا چیغې واورېدی شوې چې د دنیا بادشاهي زمونږ د رب او د هغه د مسیح ده، او هغه به تل تر تله حکومت کوي، او هغه څلیرش مشران چې د خدای د وړاندې په خپلو تختونو ناستو هغوی پړ مخې په سجده پرېوتل او د خدای دا ثنای وویله چې ای رب خدایه القادره، مونږ ستا شکر کوو ته چې یې او چې وې، ځکه چې تا خپل لوی طاقت او بادشاهي په لاس کې واغسته. قومونه په قهر شول ځکه چې ستا د قهر وخت راغلی دی، د مړو د عدالت کولو وخت راغلی دی، ستا د خادمانو نبیانو د اجر وخت راغلی دی، او ستا د پاکانو او هغه ټولو لویو او وړو وخت چا چې ستا د نوم عزت کولو او د هغوی د تباه کېدلو وخت راغلی دی چې ځمکه تباه کوي. په اسمان کې د خدای کور پرانیستی شو، او په هغه کې د هغه د وادي صندوق کاره شو. نو بیا د برېښنا شغلې، د تندر ګلزا، زلزله او د ګلۍ طوفان راغی. د یوحنا مکاشفات 12 باب. بیا په اسمان کې یوه لویه نښه ښکاره شوه چې یوه ښځه وه چې نور یې لکه جامې اغوستې و، او سپومۍ د هغې تر خپو لاندې وه، او په سر یې د 12 ستورو تاج و. هغې د حمل د تکلیف له کبله د زوزات پیدا کېدو چغې وهلې. بیا یوه بله نښه په اسمان کې ښکاره شوه چې یوه غټه سره اژدها وه چې و سرونه او لس ښکرونه یې و، او په سرونو یې و تاجونه و، او هغه په خپله لکۍ درېمه حصه ستوري له اسمان نه راښکل او په ځمکه یې راوغورځول. اژدها د هغې لنګېدونکې ښځې په وړاندې ودرېده، د دې دپاره چې هر کله چې د هغې ښځې بچی وشي چې دای لوړ تیر کی، د هغې زوی پیدا شو چې په ټولو قومونو به د اوسپنې د امسا په زور حکومت کوي، خو د هغې بچی خدای او د هغه تخته سمدستی وخی جولی شو، او ښځه په خپله بیابان ته وتښتېدله چرته چې د هغې دپاره خدای ځای تیار کړی و چې هلته تر 2200 ورځو پورې پاتې شي. بیا په اسمان کې جنگ اونښتو، میکایل او د هغه فرښتو د اژدها سره جنگ جوړ کو، او اژدها او د هغه فرښتو جنگ وکړو، خو هغوی فتح ونه موندله، او په اسمان کې د هغو دپاره ځای نو. نو دا لویه اژدها لاندې راوغورځولی شوه، دا هغه زوړ مار چې شیطان یا ابلیس بللی شي چې ټول عالم غولوي، هغه د خپلو فرښتو سره لاندې ځمکې ته راګوزار کړی شو. بیا ما په اسمان کې یو اوچت آواز په دې شان واورېده چې اوس خلاصون او قدرت او زمونږ د خدای بادشاهي راغلې ده، او د هغه د مسیح اختیار، ځکه چې زمونږ په رونو الزام لګوونکې چې شپه او ورځ زمونږ د خدای په مخ کې پې الزام لګوي له اسمان نه گزار کړی شوی دی، خو زمونږ رونه په هغه د ګډوري د وینې په وسیله او گواهی د کلام په وجه غالب شول، او خپل ځان یې هم عزیز اونه ګڼلو تر دې چې مرګ یې هم قبول کو. نو اے اسمانونو او د هغه اوسیدونکو خلکو خادی کوئ، خو اے زمکی او سمندره، افسوس چې ابلیس ډیر په غصه تاسو تخکته راغې، ځکه چې هغه خبر دی چې وخت یې لنډ دی. کله چې اژدها خپل ځان په ځمکه راغورځېدلی ولیده، نو هغه ښځې پسې شو چې زوی یې راوړی و، خو ښځې ته د عقاب دوه لوی وزرونه ورکړی شول چې هغه په بیابان کې هغه ځای ته والوزي چرته چې به هغه له مار نه تر درې نیم کالو پورې محفوظ وساتلی شي. مار د خپلې خولې نه د اوبو یو سیلاب اوبه یولو چې هغه ښځه پکې یوسي، خو ځمکې د ښځې مدد وکړو، خپله خوله یې وازه کړه، د اژدها د خولې هغه سیلاب یې تیر کړ. په دې اژدها هغه ښځې ته نور هم په غصه شو او د هغې د نور نسل سره د جنگ د پاره لاړو. دا هغه خلک دي چې د خدای حکمونه مني او د عیسی شهادت ساتي. اژدها د سمندر په غاړه ودرېده. د یوحنا مکاشفات دیارلسم باب. بیا ما له سمندر نه یو ځنګلي ځناور په راوتو ولیده. د هغه لس کورونه او و سرونه و، او د هغه په ښکرونو لس تاجونه و، او په هر سر یې د کفر یو نوم و. ما چې کوم ځنګلي ځناور ولیده، هغه د پلانګ په شان و، خو د هغه خپې د میلو په شان وې، خوله یې د ازمري په شان وه. اژدها اغله خپل طاقت، بادشاهي او لوی اختیار ورک. د هغه یو سر د مرګي یو گزار خوړلی و، خو هغه د مرګي پر هر یې جوړ شوی و، او ټوله دنیا په هغه ځناور پسې په حیرانتیا لاړه. سړو هغه اژدها ته سجده وکړه، ځکه چې هغه خپل اختیار ځنګلي ځناور ته ورسپارلی و. هغوی ځناور ته هم سجده وکړه، او دای وویل چې څوک د دې ځناور په شان دی او څوک ورسره جنګېدلی شي. ځنګلي ځناور ته دا اختیار ورکړی شو چې غټې غټې او د کفر خبرې وکړي، او تر دوو څلوېښتو میاشتو پورې د حکومت واک ورکړی شو. هغه په خدای پورې کفر خبرې وکړلې، او د خدای نوم او د هغه د استوګنې ځای او آسماني مخلوق ته کنزل شروع کړل. هغه ته دا هم اختیار ورکړی شو چې د پاکانو سره جنگ وکړي او پې غالب شي، او په ټولو خیلونو او خلکو، جبو او قومونو اختیار ورکړی شو، او په ځمکه ټول اوسیدونکي به هغه ته سجده وکړي، بې له هغو نه د چا نومونه چې هغه حلال شوي ګډوري د ژوندون په کتاب کې له ازل نه لیکلی دي. څوک چې اورېدی شي هغه دې واوري. چاته چې کېدېدل وي هغه به کېد شي، چاته چې په توره قتل کېدل وي نو هغه به په توره قتل شي. په دې کې د پاکانو زغم او ایمان پکار دی. بیا ما یو بل ځنګلي ځناور ولیده چې له ځمکې نه راووته. هغه د ګډوري په شان دوه ښکرونه لرل، خو د اژدا په شان یې خبرې کولې. هغه د اولنی ځنګلي ځناور ټول اختیار د هغه په مخ کې چلوي، او هغه په ځمکه او د هغې اوسیدونکي مجبور کی چې هغوی اول ځنګلي ځناور ته سجده وکړي چې د چا د مرګي پر هر چې جوړ شوی و، او هغه لویې معجزې کولې تر دې چې د خلکو په وړاندې د اسمان نه ځمکې ته اور وروي. او هغه له دا اختیار ورکړی شو چې د هغه ځنګلي ځناور په وړاندې معجزې وکړي، او د ځمکې اوسیدونکي وغولوي، او هغوی دې ته تیار کړي چې د هغه ځنګلي ځناور په شان یو بت جوړ کړي چې د تورې ګزار یې خوړلی و، خو بیا هم ژوندی و. او هغه له دا اختیار هم ورکړی شو چې د اولنی ځنګلي ځناور په بت کې سا واچوي چې خبرې هم وکړي، او هغه ټول کسان چې ورته سجده نه کوي مړه کړي، او دا چې هغه په لویو وړو شتمنو او غریبانو، غلامانو او آزادو، په ښي لاس یا پتندی یا و نخه اولگوی او هیچ چا تراغی د ساغستلو یا خرسولو اجازت نوی ترسو چې د دې زنګلی زناور نخه نوم یا د نوم شمار پی نوی دغه د حکمت کنجی ده او هر اغا سوک چې پوه لري اغه د زناور د نوم شمار کی دا شمار د یو سړی ده او داغه د شمار حساب شپک سوا شپک شپیته ده. د یوحنا مکاشفات سوارلسم باب. بیا ما ولیدل چې د سیون په غره ګډورې ولاړو چې ورسره یو لک څلور څلوېښت زره کسانو چې په تندو یې د هغه نوم او د هغه د پلار نوم لیکلی و. ما د اسمان نه یو آواز واورېده چې د سیلابي اوبو یا د تندر په شان و. دا داسې آواز و لکه چې ډیر خلک ستارونه غږوي. هغوی هلته د تخت او د څلورو حیوانانو او مشرانو په وړاندې یو نوی حمد ویلو او دا حمد بې له هغه یو لک څلور څلوېښت زرو کسانو نه چې په بیه اغستې شوي و بل هیچ چا زده کولی نه شو. دا هغوی دي چې د ښځو سره خپل ځان ککړ کړی نه دی او خپل ځانونه یې پاک ساتلی و او دوی په ګډوري پسې ځي. هر چرته چې هغه ځي دوی د خدای او د ګډوري دپاره له بني ادمو نه اولنۍ میوې په تور اغستی شوي دي. هغوی هیچ چرې دروغ نه ویل او هغوی پاک دي. بیا ما د اسمان په مینځ کې یوه فرښته په الوتو ولیده چې په ځمکه هر قوم او خیل جبې او خلکو ته د تل زیرې ورکولو. هغې په زوره چغې کې چې د خدای نه ویریږی او د هغه څه نه وایی ځکه چې هغه وخت راغلی دی چې هغه عدالت کوي او هغه ته سجده وکی چې اسمان او ځمکه سمندر او د اوبو چینې پیدا کړي دي. او هغه پسې دویمه فرښته راغله او هغې چغې کې چې پریوته هغه لوی بابل پریوته چې په ټولو قومونو یې د خپلې حرامکارۍ قهرجن شراب څکلي دي. او بیا ورپسې درېمه فرښته راغله او داسې چغې کړلې هر هغه څوک چې ځنګلي زناور ته او د هغه بوټ ته سجده کوي او د هغه نخه په تندي یا په لاس لګوي هغه دې د خدای د قهر شراب اوسکي کوم چې هغه په ټینګ تور د خپل غضب په پیاله کې تیار کړي دي. هغه به د پاکو فرښتو او د ګډوري په وړاندې په اور او د ګوګړو په شغلو کې عذابولی شي او د هغوی د غذاب لوګی به تل تر تله راخیژي. او هر هغه څوک چې ځنګلي زناور یا د هغه بوټ ته سجده کوي یا د هغه د نوم نخه اخلي هغوی به نه خو د شپې او نه د ورځې آرام بیا مومي. په دې کې د پاکانو زغم دی. هغوی چې د خدای حکمونه مني او د عیسی وفادار پاتې کیږي. او ما له اسمان نه یو آواز واورېده چې ویل یې دا ولیکه بختور دی هغه څوک چې له دې نه پس به په مالک کې مړه کیږي. او روح القدس وایي چې او ځکه چې له دې نه پس به هغوی له تکلیفونو نه په آرام وي ولې چې د دوی عملونه به ورسره وي. او بیا چې ما وکتل نه یو سپینه وریځ راښکاره شوه او چې په هغې څوک ناست و هغه د ابن ادم په شان و. د هغه په سر د سرو زرو تاج و او په لاس کې یې تیره لور و. یوه بله فرښته د خدای له کور نه بهر را ووتله او په وریځ ناستی په اوچت آواز چغې کې چې خپل لور ور وغورځوه او اوریبه ځکه چې د فصل وخت راغلی دی او د ځمکې فصل پوخ شو. نو هغه چې په وریځې ناست خپل لور ځمکې ته ورواچولو او د هغې فصل اوریبلی شو. بیا یوه بله فرښته د خدای له آسماني کور نه را ووتله او د هغوی سره هم یو تیره لور و. او بیا یوه بله فرښته له قربانګاه نه را ووتله. دا هغه فرښته وه چې په اور اختیار لري او هغې د تیر لور لرون کی ته چغه کړلې چې خپل لور ورواچوه او پزمکا د انګورو د بوټي فصل راغوند کا زکه چې انګور یې پاخه دی نو هغه پرختی خپل لور ورواچولو او پزمکای د انګورو د بوټي فصل راټول کو او غی د خدای د غضب په غلوی غاڼای کی ورواچولو انګور یې لخار نه بهر په غاڼای کی د خپو د لاندې کړی شول او تر 300 کیلومتره پورې لګاړای نه د اسونو تر واګو پورې وینې بایدلې. د یوحنا مکاشفات 15 باب. بیا ما په اسمان کې یوه لویه او عجیبه نښه ولیدله، و فرښتې وې چې ورسره له ټولو نه اخیري و آفتونه وو. په دې آفتونو د خدای قهر ختم شو. ما ولیدل چې د شیشې د سمندر پشان چې اور پکې ګډ شوی و، د شیشې د سمندر سره هغه خلک چې په ځنګلي زناور او د هغه د بوت او د هغه د نوم په شمار غالب شوي وو، د هغوی په لاس کې هغه ستارونه وو چې خدای ورله ورکړي وو. هغوی د خدای د غلام موسی او ګډورې حمدونه داسې ویل: ای مالکه، قادر مطلق خدایه، ستا کارونه لوی او عجیبه دي او ستا لارې د حق او رښتیا دي. ای د قومونو بادشاه، څوک به یره اونکي او ستا د نم لوی به اونکي، ځکه چې ته یوازې پاکی ټول قومونه به راشي او ستا په وړاندې به سجده وکي، ځکه چې دا صفا ښکاره شوي دي چې ستا ټولې فیصلې د صداقت دي. او له دې نه پس ما ولیدل چې په اسمان کې د شهادت د خیمې پاک ځای پرانیستی شو او د هغې نه و فرښتې د و آفتونو سره راووتلې او هغوی مهینې جامې اغوستې وې چې صفا او ځلکېدونکې وې او په سینو یې د سرو زرو سینه بندونه و. بیا په څلورو حیوانانو کې یو هغه و فرښتو ته و د سرو زرو جامونه ورکړل چې د خدای د قهر نه ډکو، د هغه خدای چې تل تر تله به ژوندی وي او د خدای کور د خدای د جلال او قدرت له لوګي نه ډک شو او تر هغې هیڅوک ورننوتی نه شو تر څو چې د وو فرښتو و آفتونه پوره شوي نه. د یوحنا مکاشفات 14 باب. بیا ما د خدای له کور نه یو اوچت آواز واورېده چې هغه وو فرښتو ته یې ویل چې لاړې شي او د خدای د قهر و جامونه په ځمکه توی کوي. نو اوله فرښته لاړه او په ځمکه یې خپل جام توی کو او د ناسور خوراکي دانې په هغه خلکو ښکاره شوې چې د ځنګلي زناور نښه یې لرله او هغه بوت ته یې سجده کړې وه. او دویمې فرښتې خپل جام په سمندر کې توی کو او د هغه اوبه د مړي د وینې په شان شوې او په سمندر کې هر زنده سړی مړ شو. او درېمې فرښتې خپل جام په دریابونو او په چینو کې توی کو او وینې شول. بیا ما واورېدل چې د اوبو فرښتې وویل چې ای قدوسه خدایه، ته چې یې او وې، ته په خپل عدالت کې صادق یې، ځکه چې هغوی د پاکانو او ستا د نبیانو وینې توی کړي دي او تا هغوی ته د سکولو دپاره وینې ورکړې، هغوی د دې لایق دي. او ما د قربانګاه چغه واورېده: او مالک خدایه، ته په ټولو قادر یې، ستا ټولې فیصلې رښتینې او په حقه دي. او څلورمې فرښتې خپل جام په نور توی کو او دا اختیار ورله ورکړی شو چې په خپلو شغلو خلک اوسیزي، او هغوی بد اوسوځېدل، خو هغوی د خدای په نوم کفر ویل چې د دې آفتونو د نازلولو اختیار لري، او هغوی د توبه ایستلو نه انکاري شول او نه یې د هغه سنه وویله. او پنځمې فرښتې د ځنګلي زناور په تخت خپل جام توی کو او د هغه په بادشاهۍ کې تیاره شوه او خلکو د درد نه خپل جبې چیچلې، خو هغوی د خپل درد او د ناصور په وجه اسماني خدای ته کفر ووی او څه چې هغوی کړي وو له هغې نه یې توبه ونه کړله. او شپږمې فرښتې خپل جام د فرات په لوی دریاب کې توی کړ او د هغه اوبه اوچې شوې چې د نورخاته د بادشاهانو دپاره لار تیاره شي. بیا ما ولیدل چې د اژدها د ځنګلي زناور او د دروغجن نبي د خولې نه د چندخانو په شان درې ناپاک روخونه راووتل. دا ناپاک روخونه وو چې معجزې ښایي هغوی د دې دپاره ځي چې د دنیا ټول بادشاهان د خدای القادر د لوی ورځې د جنگ دپاره راجمع کړي. ګورئ د غل په شان درځم، بختور دی هغه چې بیدار وي او جامې اغوستې وي، ځکه چې هغه به بربند نه شي او خلک به د هغه شرم ونه ویني. نو هغوی بادشاهان هغه ځای ته راجمع کړل چې په عبرانۍ کې ورته ارمیکدون وایي. بیا ومې فرښتې خپل جام په باد توی که او د خدای د کور له تخت نه یو اوچت آواز راغی چې هغه وویل چې دا وشوه، له دې نه پس د برېښنا شغلې او د تندر ګړزا او یو دومره سخته زلزله راغله چې د بني آدم د پیدایښت راسې چرې هم نه و راغلې. او هغه لوی ښار په درې ځایه تقسیم شو او د دنیا ښارونه ونړېدل او خدای ته لوی بابل رایاد شو، بلکې د خپل غضب او قهر د شرابو نه ډکه پیاله یې اغله ورکه. هر یوه جزیره غایبه شوه او یو غر هم لیده نه شو او په بنیادمو له اسمان نه تقریبا 50 کیلو وزن برابر ګلی ووریدله. او هغوی د ګلی په آفت خدای ته کفر وویل، ځکه چې هغه آفت ډیر سخت و. د یوحنا مکاشفات ولسم باب. بیا هغه و فرښتې چې جامونه یې نیولي وو په هغوی کې یوه ماله راغله او وی ویل چې راځه چې زه درته د هغې لوی کنجرۍ سره کیدونکې عدالت وښیم چې د ډیرو سمندرونو د پاسه په تخت ناسته ده. د ځمکې بادشاهانو د هغې سره بدکاري کړې ده او د هغې د حرامکارۍ په شرابو د دنیا ټول خلک نشه شوي دي او د خدای روح په ما غلبه وکړه. او د هغه فرښتې زه بیابان ته بوتلم، هلته ما یوه ښځه ولیده چې په یو قرمزي رنګ ځنګلي زناور سوره وه. د هغه په ټول بدن د کفر نومونه لیکلي وو او و سرونه او لس کورونه یې وو. هغه ښځې ارغواني قرمزي رنګ جامې اغوستې وې چې د سرو زرو په کالو جواهراتو او ملغللو ډولۍ شوې وه. د هغې په لاس کې د سرو زرو پیاله وه چې د بې حیایۍ او د هغې د حرامکارۍ د ناپاکۍ نه ډکه وه. او د هغې په تندي یو نوم لیکلی و چې راز دی، لوی بابل د کنجرو او د دنیا د هرې بې حیایۍ مور. او ما ولیدل چې هغه ښځه د پاکانو په وینه او د عیسی د شهیدانو په وینه په نشه وه. کله چې ما هغه ولیده نو زه ډیر حیران شوم، خو فرښتې راته وویل چې دا ته دومره ولې حیران یې؟ زه به درته د دې ښځې او دا چې په کوم ځنګلي زناور سوره ده چې و سرونه او لس کورونه لري راس کاره کم. کوم ځنګلي زناور چې تا ولیده هغه دی چې ژوندی و خو اوس ژوندی نه دی، هغه به د عالم ارواح نه راخیجي او هلاک بشي. او په دنیا کې هغه خلک چې د چا نومونه چې له ازل نه د ژوندون په کتاب کې نه دي لیکلی شوي هغوی به د ځنګلي زناور په لیدو حیران شي، ځکه چې هغه یو وخت ژوندی و خو اوس ژوندی نه دی، خو بیا به هم ښکاره شي. او په دې پوهېدلو دپاره ډیر حکمت پکار دی. دا و سرونه هغه و غرونه دي چې دا ښځه پرې ناسته ده، خو دوی هم و بادشاهان دي چې 15 پخوا تیر شوي دي او یو ژوندی دی او یو بل به راځي. او کله چې هغه راشي نو هغه به د لږ وخت دپاره وي. او هغه ځنګلي زناور چې یو وخت ژوندی و او اوس ژوندی نه دی، هغه اتم بادشاه دی، خو بیا هم هغه له اوو نه یو دی او هغه به هلاک شي. کم لس کورونه چې تا ولیدل، هغه لس بادشاهان دي چې هغوی لا حکومت نه دی شروع کړی، خو هغوی به د یوې ګینټې دپاره د ځنګلي ځناور سره د بادشاهۍ اختیار عمومي، ځکه چې د هغه ټولو یو مقصد دی چې خپل طاقت او اختیار ځنګلي ځناور ته ورکړي. هغوی به د ګډوري سره جنګ وکړي، خو ګډوري به په هغوی غالب شي، ځکه چې هغه د مالکانو مالک او د بادشاهانو بادشاه دی، او هغوی هم ورسره دي چې بلله شوي، غوره شوي او وفادار دي. بیا هغې ما ته وویل چې تا چې کوم سمندر ولیده چې لویه کنجرۍ پې ناسته وه، دا د خلکو جمعیتونه، قومونه او ژبې دي. هغه لس کورونه چې تا ولیدل، هغه به سره د ځنګلي ځناور له دې کنجرۍ سره دشمنی کوي، هغوی به دا بربنډه او برباده کی، او د هغې غوښه به وخوري او په اور به یې ایری کی، ځکه چې خدای د دوی په زړونو کې دا خبره اچولې ده چې دوی به په یو زړه د خدای د مقصد د پوره کولو دپاره ځنګلي ځناور ته د خپلې بادشاهۍ اختیار ورکړي تر څو چې د خدای کلام پوره نه شي. دا ښځه چې تا ولیده، هغه لوی خار دی چې د ځمکې په بادشاهانو حکومت کوي. د یوحنا مکاشفات اتلسم باب. له دې نه پس ما یوه بله فرښته له اسمان نه په راکوزېدو ولیدله، او د هغې لوی اختیار و، او ځمکه د هغې په جلال رڼا شوه. بیا هغې په اوچت آواز چیغه کړه، پریوت، لوی بابل پریوته، هغه د شیطانانو کور، د ټولو ناپاکو روخونو اډا او د کرکناکو او مردارو مارغانو کور دی، ځکه چې ټولو قومونو د هغې د بدکارۍ شراب څکلي دي. د دنیا بادشاهانو د هغې سره بدکاری کړې ده، او د دنیا سوداګرانو د هغې د مستۍ په سبب دولت راغونډ کو. بیا ما له اسمان نه یو بل آواز واورېده چې ویل یې، ای زما خلکو، له دې نه را بهر شئ چې د دې په ګناهونو کې شریک نه شئ، او چې د هغې په آفتونو کې شامل نه شئ، ځکه چې د هغې ګناهونه تر اسمانه رسیدلی دي، او خدای د هغې بد چارې هیرې کړې نه دي. هغې ته د خپلو کړو بدله ورکئ، هغې چې کم کارونه کړي دي هغه دوه چنده ورکئ، او هغې چې په کمې پیالې کې ګډ کړي دي هغه دوه چنده ګډه کړئ. هغې چې هر څومره لویي او مستی وکه، هغه همره ورته عذاب او ویر ورکئ. هغه په زړه کې وایي چې زه د تخ مالک یم، زه به د کونډو په شان ویرونه نه کوم، په دې وجه به په هغې په یو ورځ کې آفتونه راشي، یعنی مرګ، قحط، یره، او په اور به هم اوسوزول شي، ځکه چې مالک خدای زورور دی چې د دې فیصله واوروله. د ځمکې بادشاهانو چې د هغې سره بدکاری وکړه او د هغې په مستۍ کې ګډ شول، هر کله چې هغوی د دې د سوځېدلو لوګې وویني، نو هغوی به پې جړه او ویر وکړي، هغوی به لرې ولاړ وي، او د هغې په عذاب به د یرې دا وایي چې افسوس، افسوس په لوی ښار د بابل، په زورور ښار چې ته په یوه ګینټه کې برباد شوې. د دنیا سوداګران به هم په بابل ویر او جړا کوي، ځکه چې بیا به هیڅوک هم د هغوی نوره سودا وانخلي. د سرو زرو، د سپین زرو، قیمتي کاڼو، د مرغلرو، مهینې لټې ارغوانی کپړې، د ریخمو کرمزي کپړې، د هر قسم د اود لرګي، د هاتی غاښونه، د هر قسم لوخي، د قیمتي لرګي، هر قسم لوخي، د زیړو، د اوسپنو او د مرمرو، د دارچینی، مسالې، خوشبویې، عطر، لوبان، می، تیل، میده، غنم او ساروی، ګډي اسونه ګاډۍ غلامان او د بنیادمو ځانونه هغوی به وایي چې کومې میوې ته چې ستا زړو هغه له تانه تلې ده ټول دولت او کشش ورک دی او بیا به یې هیڅ چیرې ونه مومې او د دې ټولو سوداګانو سوداګران چې یې د دې په سبب دولتونه وګټل هغوی به د هغې د عذاب له یرې لرې ولاړ وي جړه او ویر به کوي او وایي به چې افسوس افسوس په لوی ښار چې د مهینې لټې او ارغواني او کرمزي جامې به یې اغوستلې او په سرو زرو قیمتي کاڼو او مرغلرو به یې ځان ښکلې کړی و افسوس چې په یو ګینټه کې دولت برباد لاړو بیا ټول د سمندري جهاز کپتانان سمندري مسافران او مانګیان او هغه څوک چې په سمندري ګټې خپله گزاره کوي لرې ودرېدل او چې د هغې سوځېدونکي لوګی یې ولیده نو چغې کې د دې لوی ښار په شان بل چرته داسې ښار نو او هغوی په خپلو سرونو خاورې ونستلې ویر او جړای کوله او دا یې ویل چې افسوس افسوس په هغه لوی ښار چې د چا په دولت د سمندري جهازونو مالکان مالدار شول چې په یوه ګینټه کې برباد شو ای اسمانه ای پاکانو رسولانو او نبیانو پی خوشحالی کوی په دې وجه چې خدای په هغه فیصله وکړله څه چې هغوی په تاسو کړې وه او بیا یوې قوتناکې فرښتې د جرندې د یو غټ پل په شان کاڼې راواغستو او سمندر ته یې ورګزار کړ او ویې ویل چې دغه شان به د بابل لوی ښار ونړولی شي او بیا به یې هیڅوک ونه ویني او بیا به هیڅ چیرې پتا کې د سیتار سندرغاړې شپېلۍ او د سورنا اوازونه وانه اورېدی شي او د یو کسبګر به هم پتا کې ونه لیدی شي او بیا به پتا کې د جرندې غره وانه اورېدی شي او نور به پتا کې د ډیوې رڼا ونه لیدی شي او پتا کې به بیا د زلمی او د ناوې خبرې وانه اورېدی شي یو وخت و چې ستا سوداګران د دنیا زورورو او تا په خپل جادو ټول قومونه وغولول د نبیانو د پاکانو او د هغه ټولو خلکو وینه په هغې کې وموندلې شوه چې په ځمکه وجلې شوي و. د یوحنا مکاشفات نورلسم باب. د دې نه پس ما په اسمان کې د ګڼو خلکو اوچت آوازونه واورېدل. هغوی چغې وهلې چې هللویا، خلاصون، جلال او طاقت زموږ د خدای دی، ځکه چې د هغه فیصلې رښتینې او په حقه دي او هغه د لویې کنجرۍ فیصله وکړه. چا چې په خپلې حرامکارۍ دا ځمکه روانه کړه او د هغې نه یې د خپلو خادمانو د وینې بدل واغستو، هغوی بیا چغې کې چې هللویا، د بابل لوګی تل تر تله خیجي او هغه سلیرش مشران او سلور حیوانان خدای ته په سجده شول چې په تخت ناستو او هغوی چغې کې چې آمین هللویا. بیا له تخت نه یو آواز راغې چې ای زموږ د خدای ټولو خادمانو چې داغه نه یریږی، ای لویو او وړو د خدای ثنا وایئ. بیا ما د ډیرو کسانو د سیلابي اوبو او د تندر د ګړزا په شان آواز واورېده او هغوی چغې وهلې چې هللویا، مالک زمون قادر خدای بادشاه دی، راځئ چې خوشحالیږو او د خوشحالۍ چغې وباسو او هغه لویي بیان کو، ځکه چې د ګډوري د واده ورځ راغلې ده او د هغه ناوې ځان سنبال کړی دی او ورته د مهینې لټې جامې ورکړی شوي دي چې صفا ځل کېدونکي دي. دا مهینه لټه د پاکانو ښه کارونه دي. بیا فرښتې ما ته وویل چې دا ولیکه، بختور دي هغه خلک چې د ګډوري د واده میلمستیا ته رابلل شوي دي. او نور یې وویل چې دا د خدای برحق کلام دی. په دې زه د هغه په خپو کې په سجده پرېوتلم، خو ما ته یې وویل چې نه، داسې مکوه. زه هم د تا او ستا د رونو پشان یو خادم یم چې د عیسی شهادت لري، او تش خدای ته سجده کوه، ځکه چې د کوم روح په تاثیر نبیانو کلام وکو هم هغه روح د عیسی پشان شاهدانو کې دی. بیا ما اسمان پرانیستلی ولیدو، او هلته زما په وړاندې یو سپین اسو، او د هغه د سوارو نوم وفادار او ریښتینی دی، ځکه چې هغه په عدالت کې او په جنگ کې ریښتونه دی، او د هغه سترګې د اور د شغلو په شان دي، او په سر یې ډېر تاجونه و. په هغه یو نوم لیکل شوی و چې بې له ده نه پې هیڅوک نه پوهېده، او هغه په وینو لړلې جامې اغوستې وې، او د هغه نوم د خدای کلام دی، او آسماني لښکرې په سپینو اسونو سوارۍ ورپسې وې، چې د سپینې او صفا مهینې لټې جامې یې اغوستې وې، او د هغه د خولې نه یوه تیره توره راوځي چې قومونه پې وهي، ځکه چې هغه به په هغوی د اوسپنې په امسا حکومت کوي، او د ګناهونو د شرابو ګاڼۍ به د قادر مطلق خدای د قهر او غضب د خپو لاندې مږي، او د هغه په چوغا او په پتون دا نوم لیکلی دی چې د بادشاهانو بادشاه او د مالکانو مالک. بیا ما یوه فرښته په نور کې ولاړه ولیده، او هغې د اسمان په مینځ کې الوتونکو مارغانو ته آواز وکړو چې راشی او د خدای په لویه مېلمستیا را جمع شئ، چې د بادشاهانو او د کماندرانو او د سپایانو غوښې، د اسونو او د هغه د سورو غوښې، او د ټولو خلکو غلامانو او آزادو د لویو او د وړو غوښې وخورئ. بیا ما ولیدل چې ځنګلي ځناور او د ځمکې بادشاهان او د هغوی لښکرې د سواره او د هغه د لښکر سره په جنگ شول، او هغه ځنګلي ځناور بندیوان کړی شو، او دغسې هغه دروغجن نبی هم چې یې د هغه په وړاندې معجزې ښکاره کولې، او هغه څوک یې غولول په چا چې د ځناور نښه وه او د هغه بوت ته یې سجده کړې وه. دغه دواړه ژوندي هغه تالاب ته وغورځولی شول چې د ګوګړو شغلې ته ختلې، او باقي په هغه توره ووجلی شول کومه چې د سورو له خولې نه راوتلې، او ټولو مارغانو د هغوی په غوښه ځانونه ماړه کړل. د یوحنا مکاشفات شلم باب. بیا ما یوه فرښته له اسمان نه په راکوزېدو ولیدله چې ورسره د عالم ارواح کنجي او په لاس کې یې لوی زنځیر و، او هغه اژدها چې زوړ خامار دی هغه یې ونیوه، یعنی ابلیس او شیطان، او تر زرو کالو پورې یې وتړلو. فرښتې هغه اخیری کندې د جهنم ته وغورځولو، بندې که او مهر یې پې ولګولو، د دې دپاره چې هغه بیا تر هغې قومونه ونه غولوي تر څو چې زر کاله پوره شوي نه وي، د هغې نه پس به هغه بیا د لږ وخت دپاره آزاد کړی شي. بیا ما تختونه ولیدل، او هغه خلک پې ناست و چې د عدالت اختیار ورکړی شوی و. ما د هغه خلکو روخونه ولیدل چې سرونه یې د خدای د کلام او د عیسی د شهادت په وجه پرې کړی شوي و، او هغه خلک چا چې ځنګلي ځناور یا د هغه بوت ته سجده نه وکړې، او نه یې په لاس یا تندي د هغه نښه لګولې وه، هغوی بیا راژوندي کړی شول، او د مسیح سره یې تر زرو کالو بادشاهي وکړه. باقی مړي تر هغې ژوندي نه کړی شول تر څو چې زر کاله پوره شوي نه و. دا اولنی قیامت دی. بختور او قدوس هغه دی چې په دې اولنی قیامت کې شریک دی، ځکه چې په داسې خلکو دویم مرګ اختیار نه لري، بلکې هغوی به د خدای او د مسیح کاهنان وي، او د هغه سره به تر زلو کالو پورې بادشاهي کوي. هر کله چې زر کاله پوره شي نو شیطان به د خپلې بندیخانې نه رازاد شي، او هغه به راشي او په څلوره کنجه دنیا کې به قومونه وغولوي، یعنی جوج او ماجوج، او جنگ ته به یې راجمع کړي چې د سمندر د شګو په شان بشماره دي. نو هغوی د ځمکې په پلنوالي راوختل او د خدای د پاکانو دیره او د هغه محبوب ښار یې راګیر کو. خو له اسمان نه اور پې نازل شو او هغوی یې تباه کړل. هغوی له دوکه ورکوونکې ابلیس د اور او ګوګړو تالاب ته وغورځولی شو، چرته چې ځنګلي ځناور او دروغجن نبی هم ورغورځولی شوی دی، او هلته به په شپه او ورځ تل تر تله غذابولی شي. بیا ما یو لوی سپین تخ ولیده او یو سړی چې پاس پې ناست و، د هغه د مخ نه ځمکه او اسمان وتښتېدل او غایب شول. ما لوی او واړه مړي د تخت د وړاندې ولاړ ولیدل او کتابونه پرانیستی شول. بیا یو بل کتاب پرانیستلی شو، یعنی د ژوندون کتاب. په دې کتابونو کې څه چې د مړو د عملونو لیکلي و، د هغې په مطابق د هغوی عدالت وشو. سمندر خپل مړی چې پکې و ورکړل، او مرګ او عالمه اروا په خپله قبضه کې چې مړی و ورکړل، او د ټولو عدالت د هر چا د خپل عمل په مطابق وشو. بیا مرګ او عالمه اروا د اور تالاب ته وغورځولی شول. د اور تالاب دویم مرګ دی، او په دې کې هغه کسان وغورځولی شول د چا نومونه چې د ژوندون په کتاب کې درج نو. د یوحنا مکاشفات یویشتم باب. بیا ما یو نوی اسمان او یو نوی ځمکه ولیده، ځکه چې لومبنی اسمان او لومبنی ځمکه غایب شوی او سمندر هم نو. او ما پاک خار، یعنی نوی بیت المقدس ولیدل چې د خدای له طرفه له اسمان نه راکوزیده، او دا داسې تیار کړی شوی لکه چې ناوې د خپل خاوند دپاره ښکلې تیار کړی شوی وي. ما له تخت نه یو چت آواز واورېده چې دا یې ویل چې ګورئ، اوس خدای د بني آدمو په منځ کې استوګنه کوي، هغه به د هغوی سره اوسیږي او هغوی به د هغه امت وي، او خدای به پخپله د هغوی سره وي. هغه به د هغوی د سترګو ټولې اوښکې اوچې کړي. هلته به نه مرګ، نه یره، نه جړه او نه درد وي، ځکه چې لومبني سیزونه تیر شوي دي. بیا څوک چې په تخت ناست و هغه وویل چې وګورئ، زه ټول سیزونه نوي کوم. او هغه ما ته وویل چې دا ولیکه، ځکه چې دا ټولې خبرې د ادبار لایقې او رښتیا دي. نو ما ته یې وویل چې اوشو، الفا او اومیگا زه یم، الاول او الاخر زه یم. هر څوک چې تږی وي، زه به هغه ته د ژوندون د اوبو له چینو نه د سکلو حق ویړیا ورکم. هر څوک چې غالب شي، هغه به د دې وارث شي. زه به د هغه خدای یم او هغه به زما زوی وي. خو د یریدونکو، بیمانو، پلیتانو، قاتلانو، حرامکارانو، جادوګرانو، بتپرستانو او هر قسم دروغجنو برخه به په هغه تالاب کې وي چې پکې د ګوګړو اور بلیږي، او دا دویم مرګ دی. بیا په هغه وو فرښتو کې چې د وو اخیری آفتونو ډک جامونه ورسره و، یوه ماله راغله او وی ویل چې راځه، او زه به تا ته ناوې وخیم، یعنی د ګډوري ښځه به درته وخیم. زه د رویا په حالت کې وم، او فرښتې زه یو لوی اوچت غر ته بوتلم، او د بیت المقدس پاک ښار یې راته وخیلو چې د خدای له طرفه له اسمان نه راکوزیده. هغه د خدای په جلال روښانه و، د هغه پلک د قیمتي جواهراتو په شان لکه د زبرجدو صفا او د بلور په شان و. د هغه یو لوی اوچت دیوال و چې پکې دولس دروازې وې، او په هغو کې دولس پرښتې وې، او په دروازو د بني اسرائیلو د دولسو خیلونو نومونه لیکلی شوي و. نورخاته ته درې دروازې وې، قطب ته درې، سهیل ته درې، او نور پریواته ته درې دروازې وې. د ښار د دیوال په بنیاد کې دولس کاڼې و، او په هغوی د ګډوري د دولسو رسولانو نومونه و. کمی فرښتې چې ما سره خبرې وکړلې، د هغې سره د سرو زرو یو ګز و چې پې د ښار هغه دیوالونه او دروازې ناب کی او خار په مربع شکل جوړو او سمره چې وګدو هغه همرا پلنو او هغه په گز دا هغه اوږدوالی پلنوالی او اوچتوالی چې یو برابرو دوه نیم زره کیلومیټرو ناب کړل. د هغه دیوال شپېته میټره اوچتو. دا انساني پیمانه وه چې فرښتې استعمالوله. دیوال د زبرجد نه جوړو او خار په خپله د سوچه سرو زرو نه جوړ شوی او د صفا شیشې په شان پړکېده. د خار د دیوال بنیادونه په قسما قسم قیمتي کاڼو ډولۍ کړی شوي وو چې اول د بنیاد کاڼی د زبرجدو، دویم د نیلم، دریم د شبې چراغ، څلورم د زمرود، پنځم د سلیمانی، شپږم د عقیقو، وم د سنگ یشوب، اتم د فیروزی، نهم د توپاز، لسم د یمانی، یولسم د سنگ سنبولی او دولسم د یاکوتو. او هغه دولس دروازې د دولسو مرغلرو وې. هر دروازه د یوې مرغلرې نه جوړه وه. د خار کوسی د صفا شیشې په شان د سوچه او سرو زرو وې. ما په خار کې د خدای کور ونه لیده، ځکه چې مالک قادر مطلق خدای او ګډورې د هغه خار د خدای کور دی. او خار ته د نور یا د سپوږمۍ د ځلیدو حاجت نشته، ځکه چې دا د خدای په نور روښانه دی او د هغه ډیوه ګډورې دی. د دې په رڼا به قومونه ګرځي او ده ته به د دنیا بادشاهان خپله لویي راوړي. د خار دروازې به ټوله ورځ پرانیستې وي او هلته به شپه چرې نه وي. د قومونو دولت او لویي به ده ته راوړی شي، خو هیڅ ناپاک سیز به ورننوتی نه شي، او نه پلید او نه دروغجن، خو صرف هغه د چا نومونه چې د ګډوري د ژوندون په کتاب کې لیکلی دي. د یوحنا مکاشفات دویشتم باب. بیا فرښتې ما ته د ژوند د اوبو دریاب وښودلو چې د بلور په شان پړکېده، او د خدای او د ګډوري د تخت نه د خار د سړک په منځ کې را بهېدلو. د دریاب په دواړو غاړو د ژوندون یو ونه وه چې دولس ځله میوه یې نیوله. د کال د هرې میاشتې د پاره یوه، او د اونو پاڼې به د قومونو د روغولو د پاره وې. او په هغه خار کې به داسې هیڅ څیز موندلی نه شي چې خدای پې لعنت کړی وي. او د خدای او د ګډوري تخت به هلته وي، او د هغه خادمان به د هغه عبادت کوي. هغوی به هغه مخامخ ویني او د هغه نوم به په تندو لیکلی وي. هلته به چرې شپه نه وي، او نه به هغوی ته د ډیوي یا د نور حاجت وي، ځکه چې مالک خدای به د هغوی رڼا وي. او هغوی به هلته تل تر تله بادشاهي کوي. بیا فرښتې ما ته وویل چې دا خبرې د ادبار لایقې او رښتیا دي. مالک خدای چې خپل روح نبیانو له ورکوي، هغه خپله فرښته راولېږله چې د هغه خادمانو ته هغه څه وښایي چې زر کیدونکي دي. او یاد لرئ چې زه زر درځم. بختور دی هغه چې د دې کتاب د پیشنګویۍ خبرې مني. او ما یوحنا دا ټول ولیدل او اوریدل. او کله چې ما دا واوریدل او ولیدل، نو زه د هغې فرښتې په خپو کې په سجده پرېوتلم چا چې ما ته دا ښکاره کړي وو. خو هغې ما ته وویل، نه داسې مه کوه، زه خو ستا او ستا د رونو نبیانو او څوک چې د دې کتاب خبرې مني په شان یو خادم یم، خدای ته سجده کوه. بیا هغې ما ته وویل چې د پیشنګویۍ خبرې په دې کتاب کې پټې مه ساته، ځکه چې د هغو د پوره کېدو وخت نږدې دی. او څوک چې بدکاران دي پرېږده چې بدکارونه کوي، او څوک چې پلید دي په خپلې پلیتۍ کې دې اخته وي. څوک چې ریښتینی وي هغه دې په خپله ریښتینۍ کې پاتې شي، او څوک چې پاک وي هم دې پاک پاتې شي. او ګورئ، زه عیسی زر درځم او خپل اجر د ځان سره راوړم چې هر یو له داغه د عمل په مطابق اجر ورکم. الفا او اومیگا زیم، الاول او الاخر، ازل او خاتمه. بختور دی اغه خلق چې خپل جامع صفا وینځي، اغوی به د ژوندون د ونې حق عمومي او خار ته به په دروازو ورننوځي. خو بهر به پلیتان، جادوګران او حرامکاران، قاتلان او بتپرستان او ټول اغه څوک چې درو خوښوي او جوړوي پاتې شي. ما عیسی خپله فرښته تاسو ته درولېږله چې جوماتونو له ګواهي ورکي چې زه د داود د سانګې او د نسل نه یم او د سباون پلکېدونکې ستورې. روح القدس او ناوی وایي چې راشه، او هر اوریدونکې دې هم وایي چې راشه، او څوک چې تږی وي هغه دې راشي، او څوک چې غواړي د ژوندون له اوبو نه دې ویړیا واخلي. زه هر چا ته دا خبرداری ورکوم چې د دې کتاب د پیشنګویو کلام دې اوري. که څوک د ځانه پکې زیات کی، نو خدای به هغه ته په دې کتاب کې بیان شوي آفتونه زیات کی. که څوک د پیشنګویو د دې کتاب نه څه کمی وکړي، نو خدای به د هغه د ژوند په ونه او د مقدس خار نه د هغه حصه واخلي چې په دې کتاب کې یې بیان شوی دی. او څوک چې د دې خبرو شهادت ورکوي هغه وایي چې او زه زر درځم، آمین. مالک عیسی راشه. د مالک عیسی فضل دی په تاسو ټولو وي. آمین.